دا مشال رادیو دا وخت سهار لس بجی سوی نن دا چهارشنبه یا شروع ورځ او دا 2014 میلادی کال دا فبروری لسمه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمیم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د خیبر پښتونخوا او پاکستان په شمول د افغانستان او سیمې په اړه راپورونه واوري. په پای کې د میرون په اړه ځانګړې اونیزه خبرونه تاندې هیلې اورېدل هم مه هېروئ. خو تر هر څه وړاندې ستاسو پام د خبرونو پر لوره ګرځوم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. په پېښور کې د ډاکټرانو او نورو روغتیایي کارمندانو لخوا د خیبر پښتونخوا د سوای حکومت پر ضد کار بندیز دوام لري. د پاکستان قومي هوایي شرکت پیایي کارکوونکو د دغې ادارې د شخصي کولو پر ضد خپل کار بندیز اته ورځې وروسته پای ته رسولی دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي روس په شام کې په شکلتیا سره د هغه هېواد د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره مذاکرات له ستونزو سره مخامخ کوي. اوس بشپړ خبرونه. په پېښور کې د ډاکټرانو او نورو روغتیایي کارمندانو لخوا د صوبایي حکومت پر ضد کار بندیز دوام لري. ډاکټرانو او نورو عملی د صوبایي حکومت لخوا د پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوټ ختمولو او پر ځای د میډیکل ګورننګ بورډ جوړولو پر ضد دا کار بندیز ته دوام ورکړی دی. پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوټ سرکاري ادارې دي چې ډاکټرانو ته ترقی ورکوي او هغوی پر دندو ګماري. خو د خیبر پښتونخوا حکومت د دې پر ځای یوه شخصي روغتیا څارونکې اداره جوړه کړې. د ډاکټرانو اتحادیه د حکومت لور جوړه سوې دغه نوې اداره نه مني او غوښتنه کوي چې دا د ژر تر ژره ختم کړل شي. بلخوا د کار بندیز له امله د پېښور په روغتونونو کې ناروغان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د پېښور په د ریډینګ هسپتال کې د ناروغ له خپلوانو څخه یو کس تیر ورځ مشال رادیو ته وویل
زما سره ماشوم خوري مې دي پر کوټ بچې دا غلاس ما چې راوستې مې دي نن شپږم ورځ ده پرون ډاکټر راغلی و چې سبا اپریشن نه د شپې په 12 بجې خوراک ماشومانو ته بند کو او یې جمع کړه او دا سار مو دستخطې وکړي او بیا ورتال.
بلخوا د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د پېښور د لیډي ریډینګ روغتون او د حیات آباد میډیکل کمپلیکس څخه یو شمیر ډاکټران او نور طبي عمله ایستلې ده او د صحت محکمې ته سپارلې دي. د پاکستان قومي هوایي شرکت پیایي کارکوونکو د دغې ادارې د شخصي کولو پر ضد خپل کار بندیز اته ورځې وروسته پای ته رسولې دي. تېر ماښام په کراچي کې د پیایي کارکوونکو د ګډې کمیټې مشر کیپټن سهیل بلوس خبریالانو ته وویل چې یو حکومتي استازي ورته د دوی د غوښتنو منلو باور ورکړی دی.
دنند موږ د خپل احتجاج ختمولو پریکړه کړې. موږ ته باور دی چې راتلونکي وخت به د پی ای ای د کارکونکو لپاره خزیر راوړي. موږ د جازونو چلوونکي څنګه یعنی فلایټ اپریشن مشر ته هم خاص کړې. د سره سره ټول ملک خپل کارکونکو ته دا ویل غواړو چې خپل کار پیل کړي او که څوک هم د کار پر مهال دوی ته سخن جوړي نو موږ د خبرې کې
د پی ای کارکونکو اته ورځې وړاندې د غیداري د شسکلو پر ضد احتجاج پیل کړ. په کراچي کې د دوی پر لاریون په تورن ډول د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو کې د غیداري دوه کارکونکو وژل شوي وو. تر دې پیښې وروسته پی ای خپل ټول کورنی او بهرني پروازونه درولي وو او کار بندیز کړی وو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د یو لوړی پایې پلاوی په ملتیا د قطر په دورزنی دوره دوحه ته روان شوی دی. نوموړي به د دواړو هیوادونو ترمنځ د مایع ګیس د پلور او پیر د لوزامې په لاسلیک کولو سربیره په یو شمیر نورو څانګو کې د مفاهمت یاداشتونه هم لاسلیک کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې ویلي دي چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دورې بلنه د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد ورکړې ده او نوموړي به د خپل دورې پر مهال دوړخیز اړیکو ته پر ودې ورکولو سربیره د توانایي تجارت سرمایه‌کاری او دفاعي څنګه کې د مرستو پر زیاتولو خبري کوي. بلخوا د قطر امیر د تیر کال په مارچ میاشت کې د پاکستان په دوره اسلام آباد ته تللی وو. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ننګرهار د اډې میوزیم د بیا رغونې ژمنه کړې ده. دغه میوزیم د تیرو جګړو پر مهال ویجاړ شوی آثار لوټ او ساحه د غصب له ګواښ سره مخامخ ده. د اطلاعات او کلتور وزارت اداري او مالی مرستیال زرتوش شمس له خپل جاپاني سیال سره پرون دغه میوزیم ته لیدو وروسته خبریالانو ته وویل چې هڅه کوي د دې ډول ملي شتمنیو په بیا رغونه کې د نړیوالو پام راجلب کړي. ټاکل شوی په راتلونکي اپریل میاشت کې په جاپان کې د افغانستان د طلاته پی او د بګرام د آی خانم د اثارو نندارتون جوړ شي. د پاکستان د پنجاب صوبې ننکانه صاحب کې د یو ټینکر او موټر جنگي دوله کبل لس کسان مړ شوي او 15 نور ژوبل شوي دي چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي. د پاکستان سرکاري ټي وي وای چې دا پېښه نن په ننکانه صاحب په معنا والا روډ هغه وخت را مخې ته شوه چې کله ګیسوړونکي یو ټانکر له موټر سره تر جنگېدو وروسته وچاودې دي او په نتیجه کې لس کسان مړه او 15 نور ژوبل شول چې پکې د ځینو حالت مرګونې ښودل کېږي. سرکاري ټي وي وای چې تر پیښې وروسته د ریسکیو یو یو دوه دوه د پیښې ځای ته رسیدل وروسته ژوبل کسان ځایي هسپتال ننګانه صاحب ته منتقل کړي دي. خبرونه له مشال رادیو خبري. د امریکا بهرنی چارو وزیر جان کیری وایي روس په شام کې په شکلتیا سره د هغه هیواد د 15 کلن جګړې د ختمولو لپاره مذاکرات له ستونزو سره مخامخ کوي. د شام حکومتي ځواکونو د روس د هوایي بریدونو په ملاتړ د یاغیانو ځینې پټنځایونو تر محاصرې وروسته تر محاصرې لاندې راوستي دي او په دې اقدام سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د شام د سولې خبرې وځنډېدې. دا خبرې تېرې اونۍ په جنیوا کې کېدونکې وې. کیری تېره ورځ ویلي چې په حلب او نورو سیمو کې د روس فعالیتونه د دې سبب شوي چې د جګړو شکیل لوري ونه توانې چې د مذاکراتو لپاره راټول سي او جدي خبرې اترې وسي. ټاکل شوی جان کیری نن د جرمني په میونخ ښار کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره وګوري. لاوروف ویلي ماسکو د شام د جګړې د ختمېدو لپاره واشنگټن ته نوي وړاندیزونه ورکړي دي. ترکیه په هغه هیواد کې د امریکا سفیر احضار کړی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغو سرګردونو په اړه پوښتلې چې وایي واشنگټن د شام د کورد ډیموکراتیک اتحاد ګوند یو ترهګر سازمان په توګه نه پیژني. القره دغه ګوند د کورد کارګر ګوند یا پی کی کی و برخه ګڼي چې د ترکیه په جنوب کې د کوردانو د خپلواکۍ لپاره جنګیږي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. پر روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. په پېښور کې ډاکټرانو او نورو روغتیا کارمندانو لخوا د سپي حکومت پر ضد کار بندیز دوام لري. د پاکستان قومي هوایي شرکت پی ای کارکونکو خپل اته ورځنۍ کار بندیز پای ته رسولی دي. د پی ای کارکونکو د ګډ کمیټې مشر کیپټن سهیل بلوچ تیر ماښام د کار بندیز ختمولو اعلان وکړ. د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو تور پورې کړي چې مرکزی حکومت له کاشغر گوادر اقتصادي راهداري څخه د جنوبي ضلعو د ایستلو پلان لري. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي شهریار اپریدی وایي
نه یو جواب ورکوي بار ته بل سي او کوم چې نقشې مونږ سره شیر شوي بل طریقې سره شیر شوي.
پروان خبرونه کې د خیبر پښتونخوا او پاکستان په اړه د نور راپورونو سربیره په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړي اونیز خبرونه تاندې هلي هم لرو چې دا ځل په پېښور کې د نابینا زده کوونکو د مسایلو پر اړه ده چې د پرایمري وروسته بل سکول نه لري.
زمونږ وایي چې زمونږ د سکول هاي شي ځکه چې زمونږ نور ادارې دلته نشته دي، هغه بیا پنجاب سایډ ته دي.
نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره. زموږ غلا مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د ماځګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. او سره ځو خپل لمړی راپور ته. د پېښور لیډی ریډینګ هسپتال انتظامیه تیر ورځ د کاربندیز کولو له کبله 14 کارکونکي له هسپتال ایستلې دي او د صحت ادارې ته سپارلې دي. د هسپتال د دې ګام پر ضد د نرسانو صوبایي تنظیم په ټوله صوبه کې د کاربندیز اعلان کړی دی. د یاد تنظیم صوبایي مشر فاروخ جلیل مشال رادیو ته ویلي چې یوازې په ایمرجنسی کې به ډیوټیان ورکوي. بلخوا د پېښور په هسپتالونو کې په دویم ورځ هم کاربندیز روان دي. د سوی حکومت لخوا د پوسټ ګریجویټ میډیکل ادارې د مولو پر ضد او پیرامیډیکس ته د صحت الاونس ورکولو لپاره دغه کاربندیز پیل شوی دی. په دې اړه نور حال پېښور د مشال اډیو خبريال زلاند یوسف سره کوي.
د ینګ ډاکټرز اسوسییشن د لیډی ریډینګ هسپتال مشر ډاکټر امجد مشال رډیو ته وویل چې پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوټ په صوبه کې یو ځنې داسې اداره و چې ډاکټرانو ته د سپیشلیسټ یا تخصص روزنه ورکوله، خو موجوده صوبایي حکومت د دغه ادارې پر ځای هر ټیچنګ هسپتال لا د سپیشلیسټانو د روزنې اختیار ورکړی دی چې ورسره به په صوبه کې نوې جوړیدونکي سپیشلیسټانو په شمیره کې کمی راشي. نو ځکه دوی کاربندیز کړی دی او تر هغه وخته به یې جاري ساتي تر څو چې حکومت پی جی ایم آئی بحال کړی نه وي.
پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوټ چې دلته په 1983 کې جوړ شوی دی، د اوسه پورې په هغه ټایم کې څلور سپیشلټیز وو، اوس هغه ډیولپ کړی دی 35 سپیشلټیز ته. خدا حکومت راغی او دوی هغه انسټیټیوټ چې دی په یو شپه کې ختم کړو. صحیح ده، نو په هغه کې زمونږ ینګ ډاکټر چې دی هغه خصوصا او سینیئر ډاکټر چې دی هغه عموما اب ڈر زیادہ افیکٹ کی گئی نمنگ دا واڑو چدا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ چر ترک مطلب دنیا کے کم زے کے دا 32 سال نروار ادارہ تپیوش پک ختم ہے منگوائے چا اگے بحال کڑے شی
صوبائی حکومت د تیر گل پورز د صحت پ ادارہ کی لازمی سروس ایک نافذ کړو چې تر مخه تر دریو میاشتو پوری د صحت پ کارکونکو باندې د هړتال یا کاربندیز پابندی ده د یاد قانون د لاندې لیډی ریډنګ هسپتال انتظامیه د نه پرواز شپارس کارکونکو د هسپتال له نوکرې استلی او د صحت ادارې ته واپس کړی دي د پیرامیډیکل ایسوسییشن جنرال سیکرټری رویدار شاه چې له هسپتال په استلی شوی کارکونکو کې شامل دي وایي چې دوی د پیرامیډکس لپاره د پروفیشنل هیلت الاونس غوښتنه هم کوي او که غوښتنو ته پام ونشي نو ټوله صوبه کې به احتجاج پیل کړي
مونږ قانون منو مونږ عین منو مونږ ملک دې دا مونږ هر څه منو خو تاسو ماته دا وایي چې به حیثیت د ملازم زما مطالبه زما مسئله چې کله راشي زما څوک مال بلاس په تړي بس ما باندې بچاړه راکاږي ما د پاره دې د اسنشل سرویسز اکټ چې څومره پرویلیجز دي څومره داغه حقوق دي څومره داغه انسنټیوز دي ا دې ټول هیلث ډپارټمنټ ورکې مونږ په تعلق سره لیونی خوري خو د لیونو کار دي
احتجاج کې اونکي ډاکټران او نور کارکونکي په سرکاري دفترو کې مریضان نه ګوري او د مریضانو د کتلو لپاره یې ټینټونو یا خیمو کې خپل بندوبست کړی دی خو له دې باوجود هم ناروغان د ستونزو سره مخ دي لیډی ریډنګ هسپتال کې داخل یو ناروغ عبدالله مشال ریډیو ته وویل
نن مې اپریشن او سامان ما ورو راوړو او دې واده سامان واپس کو واپس او اپریشن نن هرتال دي نو سو کو مجبور چې اوس پرویټ کو وسم نشته دي مجبورین نه دلته پراته یو
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د نه پروس پیښور وزیر الله هاوس کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د دوی حکومت اولس سره د صحت د ادارې د نظام ښه کولو ژمنه کړې وه خو د شمیر یو څو ډاکټران په یاد اداره کې اصلاحات نه غواړي نو ځکه هړتالونه کوي او دا چې صوبایي حکومت به د احتجاج کوونکو پر ضد قانوني کاروایی کوي. زلان یوسفزی، مشال رادیو، پیښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پېښور له کاربندیز ځو د کراچي پر لور. د پاکستان قومي هوایي شرکت پیایي کارکونکو د دغې ادارې د شخصي کولو پر ضد خپل کاربندیز اته ورځې وروسته پای ته رسولی دي. تېر ماښام په کراچي کې د پیایي مشرانو وویل چې یو حکومتي استازي ورته د دوی د غوښتنو منلو باور ورکړي. تر دې وروسته د کارکونکو مشترکه کمیټې د الوتکو د تګ راتګ پیلولو اعلان وکړي. په دې اړه نور حال له کراچي څخه د مشال رادیو خبریال محمد عمران راکوي.
د نهه یا سه شنبه په ماخام نا وخت د پی ای ای د کارکونکو غړي کمیټې مشر کیپټن سویل بلوچ خبريالانو ته ویل چې حکومتي چارواکي ورته د وختلو لړکی د پنجاب اعلی وزیر سره د ملاقات ویلي ولی دغه تن نوم یې و نه خودلو. د نن موږ د خپل احتجاج ختمولو پریکړه کړې. موږ ته باور دی چې راتلونکي وخت په د پی ای ای د کارکونکو لپاره خزیر راوړي. موږ د جازونو چلوونکي څنګه یعنی فلایټ اپریشن مشر ته هم خاص کړي د سره سره ټول ملک کې خپل کار کونکو ته دا ویل غواړو چې خپل کار پیل کی او که څوک هم د کار پر مهال دوی ته سخن جوړی نو موږ دې خبر کی د یوې پښتنې په جواب کې د کارکونکو د ګډې کمیټې مشر ویل چې دوی ته داسې باور ورکړې شوی چې وروستۍ د احتجاج سمانه نه پاتې کیږي. موږ ته چې کوم باور راکړې شوی نو د هغې وروستو دا جواز نه جوړیږي چې موږ د جازونو تګ راتګ ودرو. اوس به موږ شپه ورځ خواري کوو دا به ښایو چې څنګه پی آی اې پاولاندی کلیشی د دې وروستو شپه کسیز کمیټې لاهور د تلی چرته چې بده پنجاب د اعلی وزیر شاباز شریف سره ملاقات کړي. د پی آی اے د کارکونکو د مشر تر مخه په دغه کمیټې کې سہیل بلوچ، ہدایت الله، ذاکر فاروق، نجیب الرحمن، صفدر انجم او ناصر جنجوا شامل دي. بل اړخ ته د پی آی اے ویان دانیال ګیلانی تر مخه د 13 دورو د راسي د جازونو تګ راتګ شروع کړي شوی ولی د کارکونکو د احتجاج لکبله شاوخوا شپږ سو پروازونه منسوخ شوی او ادارې ته د 2.5 ارب روپو نه زیات تاوان رسیدلی. د پی آی اے کارکونکو اته ورځې وړاندې د حکومت لخوا د دغه ادارې د شخصي کولو یا خرڅولو پر ضد احتجاج پیل کړی او په کراچۍ کې د کارکونکو یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال ډزې شوې وې چې پکې دوه کسان وژل شوي وو. د دغه پیښې نه وروسته د پی آی اے کارکونکو په ملک کې دننه او بهر تلونکي جازونه ودرولي وو او کاربندیز یې پیل کړی وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دا شدگردی مکمل ختم
ہے افغانان سو باری بے شک چکا
دیرا سخت کرا باری تیرا یہ ہر چکین یہ
سکتا دوستان کارنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه دا زمونږ صدر یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
د
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اس مجاغ لمشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو تور پوری کړي چې مرکزی حکومت پلان لري چې لکاشغر گوادر اقتصادي راداري څخه جنوبي ضلع وباسي. دا خبره د دوشنبه په ورځ په پېښور پریس کلب کې د کمیونست پارټي لخوا راغوښتل شوې غونډه کې وسوه. په غونډه کې د سوبې ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو ګډون کړی و. د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړی شهري عرب پریدی هم په دې غونډه کې و. له نوموړي سره عبدالحق کاکړ مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې دوی څه فیصله وکړي.
وزې چلتا لاړه مغوب الله سی پیک په پریزنټیشن کې دا وایي چې ویسترن روټ باندې حکومت پاکستان خدشات ظاهر کړي چې هغه باندې سکیورټی کنسرن دي تاسو ایسترن روټ پرفر کوو. ما خبره مو دلته پاکستان له خپل مشرانو له مخې کې خو دې باندې نن ټول یونانیمسلی اګریډ دي چې ویسترن روټ چې دا د شوب نوونی ستار ډی ای خان او ډی ای خان نه مخکې دی والی نه بلکې ډی ای خان نه د جنوبی اضلاع باندې تیر کړي د سره ایف آر د سره ایجنسیانو د سره د سیټل ایریا د علاقې خلکو ژوند به بدل شي او دین دا محروم ون ظلم ده. د دې وجه نه تمام پولیټیکل پارټیز اکراس دا بورډ او دې لپاره د پریس کانفرنس شو د غونډه شوه چې موږ هر یو لای عمل اختیارو پہلا به مو کوشش کوو چې مو ګورنمنت کنسرن سټیک هولډرز او اعتماد کې واخلو چائنیز لخپل کې سپلیټ کو او که خدای ما که خدای ما کا د موږ ډیمانډز نه مطلب هلکی کی یا هو لهم ډیمانډز کومو کوشش نه کوي یا دا هو بدنیتی وي نو بیا به موږ د لا موږ دا لاست اپشن ده.
شا نوځدی کې یعنی سوال دلته زما دا دی چې وزیر اعظم نواز شریف دوه ځله آل پارټیز یعنی ټول ګوندونه او ټولې پارټۍ راغوښتي هغه سره کول واده وکړه لاغه ورسته ولې بیا هم تاسو ګیلمن یاست؟ آیا هغه وعده پر ځای کوي نه که تاسو ډیر پتا دی کې یاست؟
د سړي جی چې مولا کلا چې په پارلیمنت کې مخبل आवाज وی چت کړه د احسن اقبال صاحب چې را اغه په کوم فیل کې تر اوسه تزار پاتې شوی دا نه یو جواب ورکړي بار تر بل سي هي او کوم چې نقشې مو سره شیر شوی او بل طریقې سره شیر شوی وي. دې نه علاوه چې کوم دا چې دا کوم آل پارټیز کانفرنس وو د کې دا شی اګری شوی او چې ویسترن روټ او دا بعد کې بیا دو چې کوم د ډی ای خان نمی حوالی دا مخ کې چکری لا داخل شنو دې باندې مو خپل आवाज وچت کړو وندا وجه د چې مو اوس ټول سټیک هولډرز یو هغه یونایټډ یو او مو مین ابجیکټیو دا چې جنوبی اضلاع ډیپرایو نشي.
خوشریار صاحب دې تاسو خبر وکړ چې تاسو اوسه دا اوسنۍ خبره ده دا تاسو څه ثبوت دی چې اوس ډیر اسمل خان او دا علاقې د مغربي لارې نه استل شوی دي؟
نه اوس چې کوم دوه د کوم د ریسنت هغه کړه هغه د ډی ای خان نمی حوالی هغه کړه دا مو ته دا یو چې جنوبی اضلاع انیشل چې کوم اګریمنت شروع د ویسترن روټ هغه د پارا فند مختصي هغه باندې کارم شروع شي کاږي کې ال ان جی دا کا 6 لین بغدا های وی دا او کا موټر وی دا او چې تورا د کیبل شي را کوم تورا چې د ډیو کمټمنټ سمور شروع شي عام هغه نه دا د جنوبی اسلام مستفید کی.
د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی شهریار اپریدی او چې د کاشغر گوادر اقتصادي راداري پاړې زموږ د همکار عبدالحق کاکړ پرتنې ځواب ولی.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. په پاکستان کې د جمعې د خطبو کمیشن د سند صوبایي حکومت لخوا په جماعتونو کې د حکومت پر لارښوونه د جمعې د خطبې پر پیلولو نیوکه کړي او ویلي دي چې حکومت ته دی په دې لړ کې عالمانو سره اړیکه نیول پکار ده. دوی وایي پر ځای د دې چې حکومت عالمانو ته لارښوونه وکړي باید له عالمانو لارښوونه واخلي. په دې اړه نور حال رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان ملي یکجهتی کونسل غړي او د خطبات جمعه کمیشن مشر پروفیسر ابراهیم مشالیریو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حکومت د پوزیشن کې نه دی چې عالمانو ته هدایت ورکړي، په کار ده چې حکومت د عالمانو نه ګټه ترلاسه کړي.
د ملي یکجهتی کونسل موږ دا کوشش کوو چې جمعتونه او د جمعې خطبات د امت د افتراق لپاره او فرقواریت لپاره استعمال نه شي، بلکې اتحاد امت لپاره او په خپل منځ کې د ورورولۍ لپاره زبرداشت لپاره دا استعمال شي. او ځکه حکومت ته موږ دا مطالبه کوو چې تاسو دا کار په خپل لاس کې مخلئ، تاسو عالمانو سره مشوره وکړئ او هغوی به جمعې خطیبانو ته امامانو ته هدایت هم ورکوي او
پدې سوال چې سعودي عرب کې هم د حکومت لاړه جمعتون ته د خطباتو په اړه هدایت ورکړی کیږي، نو دې لړکی د پروفیسر ابراهیم ویناوه
سعودیه هر څه نظام چې هغه په خپل نظام خپل خپویږي، موږ خپل حاکمانو ته دا وایو چې په دې آئین کې اسلام لیکلی، تاسو په دې اسلام باندې عمل وکړئ.
د مذهبي چارو کارپوه پروفیسر کبلایاس وایي پکار ده چې د جمعې خطبې په لړ کې حکومت او عالمان په یو صف شي. دی وایي
حکومت ته پکار ده چې عالمان نو د دوی په منځ کې یو رابطه وشي، دوی د موضوعاتو تعینو کی او بیا د موضوعاتو سره دوی هغه هم تیار کی، یعنی مشمولات او مندرجات هم تیار کی او بیا علماو ته وایي خطباو ته چې دوی د پدې موضوعاتو باندې خبري کوي او سخت پابندی دی ولګي چې د نفرت نه ډک تقریرونه د شیعت خلاف یا مثلا د نور د افکارو د عقایدو خلاف تقریرونه دا د عام خلکو په مخ کې نه کوي، دا د علماو خبرې وي، دا د عام خلکو خبرې نه وي. نو زه وایم چې کدا چرته د علماو د حکومت په منځ کې په مشوره وشي نو نتایج به ډېر خراب شي.
وزیر دی دې ورسو کې د سین صوبه حکومت په ټولو جماعتونو کې یو شان د جمعې خطبه د ورکولو په اړه د صوبایي اسمبلی نه د یو قانون د منصورولو فیصله کړې وه او ویلي وو چې د دې اقدام نه به نه صرف مذهبي رواداري ته وده ملاویږي بلکې د کرکې خوراونکو تقریرونو مخنیوي به هم کیږي.
زموږ غله مشال رادیو خاوري په اسلام آباد کې د سور جماعت پخوانی خطیب مولانا عبدالعزیز د یک شنبه په ورځ د پاکستان د پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف د بخښلو اعلان کړی دی. په 2005 کال کې د جنرال مشرف په واکمنۍ کې د سور جماعت پر ضد پوځي عملیات شوی چې پکې د مولانا عزیز کشر رور عبدالرشید غازی وژل شوی وو. په دې عملیات کې د وژل شوو کسان مقدمه د جنرال مشرف پر ضد لا هم په سپریم کورټ کې روانه ده. مولانا عبدالعزیز دا ګام په داسې وخت کې اخیستی چې له تیر شاوخوا یو کال راهیسې په پاکستان کې د تشدد پاره او وسلوالې ډلې داعش د ملاتړ په تور د مدني ټولنې له سیاسي او قانوني فشار سره مخامخ دي. پښتنه دا ده چې مولانا عزیز د جنرال مشرف د بخښلو دا ګام اولی واخیستی. په دې اړه د عبدالحق کاکړ راپور ته غوښتي
د پاکستان د پخوانی ولسمشر جنرال مشرف د بخښلو اعلان مولانا عبدالعزیز د هغه میرمنې ام حسن او د ده د وژل سوي ورور عبدالرشید غازی زوی هارون غازی د یک شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د یوې ګډې خبرې غونډې پر مهال وکړې. نوموړي وویل جنرال مشرف ځکه بخښي چې غواړي په پاکستان کې سوله او امنیت راسي. البته په ډاګه کړه چې پخوانی پوځي امیر یوازې د خپل ورور د قتل په اړه بخښي خو د هغو کورنیو استازیتوب نه کوي چې خپل خپلوان یې د لال جماعت په عملیاتو کې وژل سوي دي. مولانا عبدالعزیز له تیر شاوخوا یو کال راهیسې تر سخت فشار لاندې دی. د ده پر ضد د مدني ټولنې یو فعال جبران ناصر مقدمه درج کړي چې ګواکې دی په هیواد کې تشدد ته لمن وهي او د ریاست عملداري چیلنج کړي ده. که څه هم پولیسو دی نیولې نه دی خو تر سخت فشار وروسته بالاخره د فروری پر 2 نیټه عدالت ته حاضر سو او ضمانت یې ترلاسه کړل. همدې فشار ته په کتو سره ځینې کارپوهان فکر کوي چې مولانا عزیز د یوې کړنلارې له مخې د جنرال مشرف د بخښلو دغه ګام اخیستی دی. په اسلام آباد کې خبریال او څېړونکی عامر متین هم په دې نظر دی.
گورنمنٹ کے اندر پی ایم ایل اور ریاست کے اندر بے پاشا لوگ تھے جو ان کو
دا مسلم لیگ نون پا حکومت اور ریاست کے دننه دا سیډیر خلق ول چې د د بچاولو کوشش وکاوه. په دوی کې تر ټولو ښکارا کس چودری نثار وو. دا ټولو ته معلومه ده چې د ملا عزیز پر ضد مدني ټولنې هم مقدمه درج کړې دي. بل خبر دا ده چې د جامع حفصین جنو یو ویډیو خپره کړه چې پکې یې له داعش غوښتنه کړې وه چې پاکستان ته ورشي. د هغه وخت د اسلام آباد پولیسو مشر چې په دې نګدو کې ریټایر شوی هغه په دې اړه د مقدمه درجولو کوشش وکړ خو چودری نثار منع کړ. خو اوس په حکومت او ریاست فشار زیات شوی دی چې همدغه لال جماعت یوازینی ځای دی چې پکې هر ډول ناوړه کارونه کیږي، نو په کار دی نور پاک کړل شي. نو ځکه د حکومت او ریاست کسانو ملا عزیز ته وویل چې نور موږ تاسو نشو بچولی، نو تاسو نور د ځان خپل خیال وساتئ. نو د همدې فشار له وجې د جنرال مشرف د بخلو قدم اخیستی دی.
د سیاسي چارو یو بل پوه ډاکټر اسان اسکری هم د مولانا عزیز دغه ګام یو حکمت عملی بولی. البته د پوینا دا د دې خبرې ښکارندوی نه کوي چې ګواکې د هغه په سوچ کې بدلون راغلی دی.
گورا د لنډ وخت لپاره به په تاو تریخوالی کې کمی راشي، خو اصلي مسله به په خپل ځای هم دغه سپاتې وي. زمونږ د مرکزی حکومت او په پنجاب کې د مسلم لیگ نواز ګوند حکومت دا خواهش ده چې د تشدد پسند عناصرو چې په کې فرقوارانه جګړو کې ښکېلې په کشمیر کې جنگیدون کې او یا د مولانا عبدالعزیز په شان ډلې شامل دي، د دوی او د حکومت ترمنځ مخامخ شخړه پیل نشي. نو هغوی مولا عزیز ته مشوره ورکوي چې ډیر ځان سرګن مکوه او د حالاتو غوښتنه ده چې لږ لږ خپلې خبرې پر شاشه. نو زما په فکر مولا عزیز د یوې حکمت عملی مطابق پر شا شوی دی، خو د ده په سوچ کې لا هم د بدلون سنخې نښانې نه ښکاري.
د لال جماعت په عملیاتو کې د وژل سوو کسانو کورنیو د مولانا عبدالعزیز دا ګام غندلی دی. د شهدا فاونډیشن په نوم ادارې غړو د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډه وکړه او تورې ولګوي چې مولانا عزیز په زور پر خپله کورنۍ دا فیصله تپلې ده. د لال جماعت پوځي عملیات په 2008 کال کې د جنرال مشرف په واکمنۍ کې شوی وو او د نوموړي پر ضد لا هم په سپریم کورټ کې مقدمه روانه ده.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د قانون او انصاف او بشري حقوقو لپاره د کامیاب اسمبلی قائمه کمیټې کې د هندوانو د ودونو په اړه د بل مسوده تر ترمیم وروسته په متفقه توګه منظور شوه ده. په دې مسوده کې د ودونو لپاره د انجلۍ او هلک عمرونه 18 کاله ټاکل شوی او د دې بل د کار دایره به ټول پاکستان ته غزول کیږي. د چ په دې اړه د بشري حقوقو تنظیمونه او د هندو ټولنې مشران سوای د اسلام آباد پر د مشال رادیو خبريال سراج زهیر راپور کوي.
اسلام آباد کې د ګل پورس په قائمه کمیټې کې وړاندې کړی شوی بل کې ویلې شو چې د هندوانو د ودونو د رجستریشن لپاره به اتارټي جوړیږي. د غرنګ د بل په مسوده کې ویلې شوی دی چې د جنۍ یا هلک د واده لپاره به کم نه کم عمر 18 کاله وي. له دې وړاندې د بل په قومي اسمبلی کې وړاندې کړی شوی و چې وروستو بیا د بدلون او ترمیم لپاره د انصاف او قانون او د بشري حقوقو د قومي اسمبلی قائمه کمیټې ته ولېږل شو. د دې بل د مسودې په اړه چې د یادې کمیټې د قومي اسمبلی غړی علی محمد خان مشال ریډیو و پختل، نو هغه وی چې دا ستونزې اکثر په سند صوبه کې رامنځته شوې وي، نو ځکه دوی د دې بل دایره کار تر د ټول پاکستان غزولو سفارش وکړو.
د زور د مذهب دا خبره چې کوم ده خو ممکن نه په فلټ قوانین موجود دي، لیکن لکه سرلګ دی ګارانټي ول پر کړی دا چې رسو پچا باندې زبردستی لکه مذهب نه بدلی چې کوم بچی د هندوانو پیدا کیږي چې ای خپل هغه پیرنټل رائټس ګارډینشپ لاز ګارډینشپ رائټس او سره لکه فرض کړو مور او پلار کومه چې خدای خواسته دې له دې شي ای نو سن موی د هندوانو چې کوم خپل ټیکنیکل ټرمینالوجی دا نه کی چې کوم بچیان دي چې ای د خپل د مور یا د پلار طرف نه چې کوم رائټس په کار دي چې او ته ملاو شنه دغه شینه په کې مختلف ډیسکس شوی.
همداشان چې مشال ریډیو د هندو برادری د قومي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کومار نه په دې حق لو پختل، نو هغه وی چې دوی په دې بل کې په بدلون باندې ډیر خوشاله دي.
18 سال عمر هو گئی
یو خو په دې کې د جینۍ حلق د واده لپاره 18 کال عمر وټاکل شو، کم چې زمنګ لپاره ډیره ښه خبره ده. نو په دې کې به په زور د مذهب بدلولو هم مخاوني ول شي. خو دویمه خبره دا ده چې کوم مسلمان یا غیر مسلمه واده وکړي او بیا وای چې دا واده یا رشته ختم شوه، نو دا خبره غلطه ده. په کار دا چې دا خبره د بل نه لری کړی شي.
کله چې مشال ریډیو د دې بل په حواله د زنانو د حقوقو لپاره د کارکونکو تنظیم عورت فاونډیشن د مشر اسیم ملک نو پوښتل، نو هغه وی
اصل خبره د فورس او د پوسټ کنورژن دی. نو د پوسټ کنورژن چې کوم مسله ده هغه مسله مغسې نه ده یعنی حل کړی شوی، ځکه چې کدی کې اوس هم مثال په تور باندې پسند کی یا په ځنې علاقو کې داسې کیږي چې ورته کړي خزې چې کوم دي هغه یعنی زبردستی یا مسلمان کړی شي، نو دا هغه د واده چې کوم دی دا ختم شي. نو هغه څه چې کوم دی هغه دی کې نه کور کیږي لګیرا. نو هغه پر ادارې شي د حکومت سره چې کوم دی د زموږ د هیومن رائټس ادارو یا کسو د حقوق لپاره چې کوم کار کوي دغه ادارو شي خبرو سره وکړه، دا یې کې دا ویل شو چې هغه حواله سره به یو جدا بل
راځي. ډاکټر رمیش کومار په وینا چې له کمیټې د منظوري وروسته به دوی دا بل په لسو ورځو کې د نن قومي اسمبلی ته بیرته لیږي او له اسمبلی ته منظوري دوه پس په دا بل بیا سینټ ته لیږل شي. سیرت زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. اوس ستاسو پام د دا وخت د خبرونو د لنډیز پر لور راګرځوم. د سهار لسنیمې بجې سوې دي. د پېښور لیډی ریډینګ هسپتال انتظامی تیر ورځ د کاربندیز کولو له وجې شپاړس کارکوونکي له هسپتال ایستلي او د صحت ادارې ته لیږلي دي. د هسپتال د دې ګام پر ضد د خیبر پښتونخوا د نرسانو صوبایي تنظیم په ټوله صوبه کې د کاربندیز اعلان کړی دی. بلخوا د پېښور په هسپتالونو کې نن په دویمه ورځ هم کاربندیز روان دی چې د صوبایي حکومت لخوا د پوسټ ګریجویټ میډیکل ادارې د ختمولو پر ضد او پیرامیډیکس ته د صحت اعلان ورکولو لپاره پیل شوی دی. د پاکستان قومي هوایي شرکت پی آی کارکونکو د دغه ادارې د شخص کولو پر ضد خپل کاربندیز اتک ورځې وروسته پای ته رسولی. تیر ماښام په کراچۍ کې د پی آی کارکونکو د ګډې کمیټې مشر کیپټن سهیل بلوس خبریال ته وویل چې یو حکومتي استازي ورته د دوی د غوښتنو منلو باور ورکړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د یو لوړپوړي پای پلاوی په ملتیا د قطر په ورځنۍ دوره دوحا ته روان شوی دی. نوموړي به د دواړو هیوادونو ترمنځ د مایع ګیس د پلور او پیر د لوزامې پلاستیکونو شربیره په یو شمیر نورو څانګو کې د مفاهمت له یادښتونه هم لاسلیک کړي. د پاکستان د پنجاب صوبې په ننکانه صاحب کې د ټینکر او موټر جنګېدو له وجې لس کسان مړه او 15 نور ژوبل شوي دي چې زنانه او ماشومان هم پکې شامل دي. د پاکستان سرکاري ټي وی وایي چې دا پیښه نن د ننکانه صاحب په معنا والا روټ هغه وخت رامنځته شوه چې کله ګیس وړونکي یو ټینکر د موټر سره تر جنګېدو وروسته وچاودېدي چې په نتیجه کې لس کسان مړه شول او 15 نور ژوبل شول چې پکې د ځینو حالت مرګونی ښودل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي روس په شام کې په شکیلتیا سره د هغه هیواد د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره مذاکرات له ستون سره مخامخ کوي. د شام حکومتي ځواکونو د روس د هوایي بریدونو په ملاتړ د یاغانو ځینو پټنځایونو په محاصرې لاندې راوستي دي او په دې اقدام سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د شام د سولې خبرې وځنډېدې. ترکیه په هغه هیواد کې د امریکا سفیر احضار کړی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه څرګندونو په اړه پوښتلی چې وایي واشنګټن د شام د کور ډیموکراتیک اتحاد ګوند د یو ترهګر سازمان په توګه نه پیژني. استاسو پام د پاکستان د کورنی ورسپانو ته د کتنې پر لور راګرځوم. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر د دغه هیواد د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکی راخیستې دي. راځي چورته غرسو.
نن جنگ ورسپانه خپل اداریې د پاکستان قومي ایرلاین په نشکاری او د دې پر ضد د ملازمینو په هړتالونو لیکلي او وایي وزیر اعظم نواز شریف په ډاګه ویلي دي چې د پی ای د بحالۍ او نشکاری عمل به روان وي او حکومت په چا په فشار کې هم ناراضي او دا ځکه چې ځینې سیاسي ګوندونه د دې عمل په شا ولاړ دي او د خپل سیاست بازار یې ګرم کړی دی. د ادارې په وینا په ښکاره دا مسله دومره کړکېچنه هم نه ده چې د مذاکراتو په میز د دې حل راونه زی خو کو کتل شي نو په پاکستان کې د قومي ادارو د نشکاری تاریخ د لانجون ډک پروت دی او اکثر د دې په وجه د حکومتونو او د ملازمینو ترمنځ لریواله پیدا شوه دی. ادارې سیاسي وی چې حکومت کې نشکاری کوي و دکړي خو په کار د چي ټول برخمن په اعتماد کې واخلي او هر فیصله چې کوي په احتیاط یې وکړي ځکه چې د یو اړخیز فیصلو په وجه لانجی پیدا کیږي او د سټیل مل په معاملې کې هم داسي شوي وو چې عدالت یې بیا نشکاری ودرولا. ادریا اخری کلی کی اوس حکومت لا با ډیر له احتیاطه کار غستل وی چې په دې عمل کې څوک بیروزګار نشي او یا بل چاته کوم نقصان ونه رسي. د غرنګ احتجاج کوونکو ملازمینو لا هم په خپل رویه کې لچک پیدا کول پکار دي چې دا مسله د مذاکراتو په ذریعہ هوار کړي. بل پلو ایکسپرس ورس پان خپل ادریا کې وای د قومي اسمبلی د قانون او انصاف لپاره قائمه کمیټه د هندو میریج ريجستریشن بل منځوري ورکړه چې تر مخه به د هندوانو د ودونو لپاره اتارټی جوړیږي او دغه رنگ د جنې او هلک د واده لپاره عمر کم نه کم 18 کاله وټاکل شو. د ادارې په وینا چې د حکومت لخوا د یو خګام دی او د دین په په هندو برادرۍ کې د تحفظ احساس را پیدا شي او پاینی توګه به هغه په ریاست کې د خپل عقیدو او مذهبي رسمونو سره ژوند تیروي او د قانون پابند به هم شي. ادارې زیاتوي چې د اقلیتونو د حقوقو لپاره د حکومت دا ګام ډیر د ستاینې وړ ګام دی خو په کار دی چې په دې بل کې د اقلیتونو په زور د ودونو او د مذهب بدلولو مخه هم ونیول شي او په دې کې نور ترمیم وکړي چې دا شن هندو برادرۍ ته پوره آئینی تحفظ ورکړل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستانی ډان رسپانی په ولیکنه کې د افغانستان د روغ جوړی پروسې په کامیابی سره د پرمخ بیول لپاره د افغانستان او پاکستان حکومتونو ته ځینې وړاندیزونه سوي دي. بل پلو امریکایي کریسچن ساينس مانیټر رسپانی د افغانستان په جګړه کې د امریکا د اوږدمهالي رول په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو تفصیل له هارون بچاورو.
د ډان رسپانی لیکنه وایي د افغانستان د روغ جوړې په اړه د څلور اړخیزه خبرو اترو د هماهنګۍ ډلې یوه حیرانوونکې خبره کړې چې وایي د روانې میاشتې په پای کې به له افغان طالبانو سره د سولې نیغ په نیغه خبرې پیل شي. د لیکنې تر مخه په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړې د ګرمېدو موده په رانږدې کېدو ده، د سولې خبرې که نورې هم ځنډنی شي نو امکان لیدل کېږي چې طالبان په دغه جګړه کې بریا ومومي او یو شمېر سیمې د خپلې ولکې لاندې راولي. په لیکنه کې له افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو غوښتل شوي چې ځینو مهمو موضوعاتو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د افغانستان حکومت باید هڅه وکړي چې د پاکستان پر ضد د افغان وګړو له غوسې ډک احساسات راکم کړي. په تېر یو کال کې دا خبره روښانه شوې چې پاکستان د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو پیلېدا ته ژمن دی. د دې ترڅنګ پاکستان غواړي له افغانستان سره په ګډه کار وکړي تر څو دواړو هیوادونو او ولسونو ته متوجه امنیتي خطرونه له منځه یوړل شي. لیکنه کاږي که د افغانستان د روغې جوړې د هڅو پر وړاندې خنډونه رامخته کېږي او د دغسې کېدلو امکان هم ډېر دی، په داسې کې افغانستان باید په سړه سینه او له پاکستان سره په سلا مشوره د هغو ستونزو د هوارولو کوشش وکړي. لیکنه زیاتوي پاکستان هم باید د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني او طالبانو د شتون موضوع د هغه هیواد د سولې له پروسې سره و نه تړي. بلخو امریکایي کریسچن ساينس مانیټر رسپانې هم په خپلې ولیکنه کې په افغانستان کې د روانې جګړې او پکې د امریکا د رول په څیر موضوعات راخیستې دي. لیکنه وایي د امریکا ولسمشر براک اوباما په 2008 میلادي کال کې د عراق او افغانستان په اړه د خپل لیدلوري په ډاګه کولو پر مهال ژمنه کړې وه چې حکومت باید دغو هیوادونو په جګړو کې تر نامعلومې مودې پورې ښکیل پاتې نشي. اوس چې د نوموړي د ولسمشرۍ دوره پای ته په رسېدو ده، د پوځي چارو ځینې شنونکي وایي چې خبره هغسې نه ده لکه اوباما چې انګېرلې وه. امریکایي سرتیری لا هم په افغانستان کې موجود دي او ښایي د 2018 کال تر پایه هلته پاتې شي. لیکنه د ځینو څېړونکو په حواله زیاتوي که هدف دا وي چې په عراق او افغانستان کې د ټولنیزو بدلونونو په راوړلو سره له دغو هیوادونو څخه د جاپان او جرمني په څیر د امریکا باوري ملګري هیوادونه جوړ کړل شي نو دغه کار ښایي لسیزې وخت ونیسي او کېدلی شي هیڅ ونه شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
د ایران له بیلابیلو پوهنتونونو څخه سلګونو استادانو د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره د یو شمېر کاندیدانو د لیر کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغو استادانو په یو سرخلاص لیک کې دغه موضوع ولسمشر حسن روحاني ته وړاندې کړې او غوښتنه کړې چې په دې اړه باید لازم اقدام وسي. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه راپور جوړ کړی چې فریبا ظاهر یې وړاندې کوي.
د ایران د بیلابیلو پوهنتونونو استادانو چې شمېرې شاوخوا 300 ته رسیږي، د ایران ولسمشر حسن روحاني ته په یو سرخلاص لیک کې ویلي چې راتلونکي پارلماني انتخابات به ناسم وي ځکه چې د ډېر شمېر کاندیدانو سلبي صلاحیت کول د دوی په خبره کولای سي ایران او په ټوله کې د هغه هیواد نړیوال دریست زیان رسوي. دوی پر شغلی روحانی ژغ کړی چې د ولسمشر په توګه له خپل واک څخه کار واخلي او ډاډمنه کړي چې راتلونکي پارلماني انتخابات به شفاف او عادلانه وي. خو دوی دا وړاندیز هم کړی چې که هیڅ بدل نسی نو شبه دا وي چې دغه انتخابات ترسره نکړي. ټاکل شوی د فبروري پر 26 د ایران د پارلماني څوکیو او د خبرګانو مجلس لپاره انتخابات وسی. دغه مجلس کولای سي په راتلونکي کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ځایناستی وټاکي. د ایران شورای نگهبان چې د انتخاباتو د ټولو کاندیدانو د صلاحیتونو د ارزونې دنده لري، د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې شاوخوا 6000 کسان د کاندیدانو په توګه منلي او ډېر شمېر نورو ته اجازه نه ده ورکړې چې سیالۍ ته ودرېږي. د ایرانی استادانو په دغه لیک کې چې پرون د کلمه په نوم د مخالفینو په یو ویب سایټ کې خپور سو، ویلي چې په دې شرایطو سره د دې ډول انتخاباتو تر کولو نه کول بشوي. د هغو کاندیدانو بشپړ لست چې په دغو انتخاباتو کې د سیالۍ اجازه لري تر اوسه نه دی خپور سوی. د ایران د یوې اصلاح طلبه ډلې یو سیاستوال ویلي چې د دوی له کاندیدانو څخه یوازې 1%، یعنی له 3000 کسانو څخه 1.5 تنو ته د پارلمان د 290 څوکیو په انتخاباتو کې د سیالۍ اجازه ورکړل سوې ده. تیر میاشت ولس مشر حسن روحانی پر دې کړن انتقاد کړی وو او ویلی وو چې د دومره ډیر شمیر کاندیدانو سلب صلاحیت کول کولای سي راتلونکي انتخابات به منع کړي. هغه دا هم ویلی وو چې له خپل یو مرستیال څخه یې غوښتي چې په دې اړه له شورای نګهبان سره خبرې وکړي. ایرانی رسنیو تیره اونۍ راپور ورکړی وو چې شورای نګهبان 1400 هغو کاندیدانو ته اجازه ورکړې چې وړاندې دوی په انتخاباتو کې د سیالۍ لپاره سلب صلاحیت کړی وو. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویان علي اميري پرون خبريالانو ته وویل چې اصلاح غوښتونکي منځلاري او محافظه کاران د نویو منل سوي کاندیدانو په ډله کې دي.
زموږ غله مشال رادیو اوري. مشال رادیو ستاسو لپاره هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرونه او راپورونه خپروي. تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټولې خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پته یې د مشال رادیو ډاٹ کام. دا مشال رادیو ټولې خبرونه تاسو کزړی وي او کنه وي هغه اوریدلای سي او تاسو کولای سي چې دا خبرونه په اړه زموږ سره خپل نظر شریکي او تبصری ور باندې وکړي. له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې په ترګري کې د ځوانانو د جلبولو په اړه مقاله خبره کړې ده چې لیکي د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې چیرې چې د ځوانانو نفوس زیات او له بېوزلۍ سره مخامخ دي هلته د سخت دریزۍ او ترهګرۍ خطر زیات دی چې دا ډول ځوانان دې خواته تشویق کړل سي. د دې لیکنې مهمې برخې اورېدو ته تاسو پام راګرځوم. ډان ورسپانې لیکي ترهګري د نړۍ یو شمېر هیوادونو لپاره امنیتي ستونزې رامنځته کړې دي. داعش وسلواله ډله په منځني ختیځ کې راوټوکېده چې د قبایلي ځوانانو له لارې خپلې جهادي مفکورې ته نړیواله بڼه ورکړي. په افریقا کې بیا بوکو حرام داسې ترهګره ډله ده چې د ځانمرګو بریدونو له لارې بې له څه امتیازه جوماتونه، پلورنځایونه او نور اجتماعي ځایونه په نښه کوي. په اسلامي غرب کې القاعده نومې ډلې هم په خپل سر یا له نورو وسلوالو ډلو سره یو ځای په افریقایي هیوادونو مالی، الجزایر، تیونس، موریتانیا، نایجیریا او نایجر کې خونړي بریدونه ترسره کړي دي. په سویلي اسیا کې بیا القاعده، طالبان او تحریک طالبان پاکستان په خپل سفنو کې قبایلي ځوانان شاملوي چې تعلق یې له ګڼمیشتو سیمو سره وي. ورسپانه لیکي د نړۍ د ځوانانو نفوس لرونکي 50% برخه په افریقا، منځني ختیځ او یا هم په آسیا کې اوسېږي. دا هغه سیمې دي چیرې چې غربت او بېوزلي هم زیاته ده. په همدې خاطر ټولې ترهګري ډلې په هغو ځایونو کې فعالیت کوي او خلک ګماري چې یو خو د ځوانانو نفوس پکې زیات وي او بل ټولنه له غربت سره مخامخ وي. د ورسپانې په خبره همدغه ځوان کول که په شاو تعمیري لاره باندې ولګول سي نو د ترهګري خطرونه هم کمېدلای سي. د دې لپاره لومړی دا پکار دي چې ماشومان په ښوونځیو کې داخل کړل سي ترڅو د دوی غوره لارښوونه او روزنه وکړل سي. دوهم باید د مدرسو نوملیکنه وکړل سي چې دا ډول ټولې تعلیمي ادارې تر یوه چتر لاندې راوستل سي. دریم باید د ځوانانو لپاره د لوبو میدانونه جوړ کړل سي ترڅو دوی صحتمندانه فعالیت وکړي. څلورم باید د ټولنیزو رسنیو له لارې د ځوانانو قوي پیوستون وکړل سي. پنځم باید د هرې ولسوالۍ یا ضلع په کچه یونین کونسلونه د ځوانانو کمیټې جوړې کړي ترڅو دوی د ښارګوټو او کلیو په کچه د ځوانانو د مصرف ساتلو لپاره کړنلاره جوړه کړي. وروستی باید د جماعتونو ټول ملا امامان په دقت او احتیاط سره وګمارل سي ترڅو د سخت دریزۍ رجحان رامنځته نه سي.
پر فاټات سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 8 نه راوخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخیم پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. کچیر تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دوغ دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړی. د مشال رادیو هر راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال باندې راځي. او سم تاسو پام د میرمنو په اړه د ځانګړي اونیز خبرونه پر لور راګرځوم چې تاند هلی نمیږي. د نن په تاند هلی کې د خیبر پښتونخوا د مردان ضلع سره تعلق لرونکي د ښځو د ډاکټري لبنا حسن سره خبرې سوي. پر دې سربیره د خیبر پښتونخوا د نابینا و نجونو زده کوونکو د تعلیمي مسلو سره مهم خبرو. د دې پروګرام جوړونکي فرخنده اسد نورازی چورته غرسو دا تاسو او دا هم تاند هلی.
په تاندې هیلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د پېښور د یوې ګاینی ډاکټرې ډاکټر لبنا حسن سره خبرې کوو.
خو عام او خاص چې مور او بچی صحیح نو دا وی نه څه زما خیال دی چې ښه لکه بس اختري په مونږ نه.
او د خیبر پختونخوا د نابینو جنکو زده کوونکو د وړاندې تعلیم غوښتنې هم در اورو.
ما سره چې کوم تعلیم وي زه به دا نور ماشومان ته ورکوم، زه به یو ډېره ښه ټیچر جوړېږم.
د خیبر پختونخوا د مردان ضلع سره تعلق لرونکي ډاکټر لبنا حسن د صوبې یو پیژندل شوې د ښځو یا ګاینی ډاکټره ده. هغې د پېښور په لیډی ریډینګ او حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې کار کړی او د وفاقي او صوبایي حکومتونو ته د مور او بچي د صحت په حواله وخت په وخت مشورې هم ورکوي. ډاکټر لبنا د بهر نه سپیشلایزیشن کړی، هغه په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې هیډ آف ډیپارټمنټ پاتې شوې ده او د میډیکل زده کوونکو استاذه هم ده. خیبر پختونخوا کې د ښځو ډاکټرانو د شمیرې او کار په اړه مشال ریډیو توایي.
په خیبر پختونخوا کې اوس خو ډېر زیات فرق راغلی دی، نه صرف دا چې ښځې ګاینی طرف ته هم ګاینیکولوجیست هم ډېرې جوړېږي، اصل لکه ښځې ډاکټرانې چې کوم سپیشلسټ دي هغه هم ډېرې دي، ځکه زمونږ اوس کالج هم دی د ښځو ګرلز میډیکل کالج، نو هغه کال په کال سل ډاکټرانې خو هغه پروڈیوس کوي، بیا خیبر میډیکل کالج نه مي پرائیویټ کالج نه مي، نو لکه ډاکټرانو اوس کافی د فیمیل ډاکټرانو دغه ډېر دی، لکه پروډکشن یې ډېر دی، جوړېږي ډېرې او نور سپیشلټیز ته روان دي. سرجنانې اوس فیمیل سرجنان شته زمونږ، نور سپیشلٹیز ته زمونږ ښځې ډاکټرانې هم دي، صرف ګاینی آف سکن دي. پرابلم دا نه دی چې کمی دي، پرابلم دا دی چې کومو ځایونو کې ښځې ډاکټرانې په کار دي، هغه ځایونو ته ډاکټرانې د هغه ځای ښځې دا خو تعلیم هلته ډېر عام نه دی، لکه کوهستان شو یا زمونږ ټرایبل ایریاز شو، دی ایریاز کې تعلیم دا نه کم دی چې ظاهره دا بیا د ښځو تعلیم دا غیر نه کم دی، او بیا د ښځو کالجونه او راتلل هغوی بیا هغه ځایونو ته چې د بل ځای دي نه وي هغه بیا هغه ځایونو کې کار نه کوي. نو دا یو ډېر مسله ده چې کوم ځایونو کې چې ښځو ډاکټرانې په کار نه دي، نو دا نه دی چې کمی دي، تو هغه زیات تر په خبر کې مردان کې دی لوی لوی شهرونو کې، او یا بیا لاړ شي دبئی مبئی ته یا ولایت امریکې ته لاړ شي. نو دا یو شی دی چې زیات تر پاکستان کې دی، خو خیبر پختونخوا کې دا نور دغه نه سوبونه لږ زیات دی.
دا چې د میډیکل کالجونو نه څومره جنکۍ ډاکټرانې فارغېږي، آیا هغوی د یوې ډاکټر په حیث بیا کار کوي او کنه؟ په ځواب کې ډاکټر لبنا حسن وایي،
زما په خیال زه چې سانه پوهېږم، نو ضروری نه ده چې هر جنۍ چې کومه ډاکټر شي چې هغه دې سپیشلایزیشن وکړي، یو ځکه چې زمونږ عام پریونټیو میډیسن او عام تعلیم چې کوم میډیکل دی کو هغه یو ډاکټر پرې پوهېږي او د هغې پریکټس کوي، لکه چې پریونټیو میډیسن وایي چې د ماشوم کېدو یا د ښځې په بیماریانو د دې په پریونشن هم پوهېږي، نو هغه شی ضایع نه وي. کو واده شي یو جینې او یا بیا وروسته پریکټس هم نه کوي، بیا هم د نورو ښځو په نسبت هغه زما خیال دی یو بهتره او یو سکیور مور وي، خاندان کې ما خبره کولی شي، دوستانو سره هم دغه کولی شي. نو دا خو ویل چې لکه ویسټ دی، ویسټ خو زما په نظر کې لکه دا نه دي چې زه به ته ویسټ وایم، چې یاره الکان خو دی وکړه، الکان هم ډېر زیات الکان هم چې میډیکل وکړي بیا سیول سروس کې نه وځي. زمونږ د کلاس یو ډېر شو نه زیات الکان په یو کلاس نه سیول سروس اگزام ته کېناستل، څوک انکم ټیکس ته لاړل، څوک چیرته ته لاړل، نو هغې ته ویسټ خو بنه وایې که نه؟ ډاکټر ریسی کوئی ویسٹ کا تو بیا سبل سے موقع نہیں کیوں لگی. نو زما خیال نہ دی چھ دا لویا خبر دا او بالکل خود ڈاکٹران نے کہ جی نے کہ زیاد سبق کوئی دکھ دام رینج جی نے کہ زیاد زین، نو اوی زیاد جی نے کہ اس میڈیکل کالج نو کے راضی ہے کہ چھ اوپن میرٹ شو سکس سیٹوں نے لی دی، نو زیاد جی نے کہ راضی ہے. زما خیال دا دا نہ لویا کا خبر نہ دی چھ لکہ ویسٹ کی ہے.
ډاکټر لبنا وایي د یوې ښځې لپاره د ډاکټرۍ پیشې ته راتل یو ګران کار هم دی، ځکه چې روغتون ته د هغې ضرورت څه وخت هم راتلی شي، خو کله چې د هغې په لاس یو ماشوم پیدا شي نو دغه خوشحالي د یوې ډاکټرې ټوله ستړیا ختم کړي.
یره چې زه خدا به مخال کوئی کنه چې ګاینی او دا سپیشلټی ګران ده، بالکل ګران ده. تو هر ځل چې یو ماشوم پیدا شي او ماشوم مخی او مور مخی او خپل خپلوان خوشاله، نو بس هغه ټول ستومانی او سختی د بنده د وجود نه وي. نو دا یو داسې شی دی چې روزانه زمونږ بیا مونږ ژوند کې وو د خوشحالۍ یو وسیله. دا نن سبا چې وی ډپریشن دی، دا دی واغ دی، مونږ سره هغه موقع نه راځي چې مونږ منفی سوچ وکړو، ځکه چې روزانه او ټیک کله نه کله مور یا ناوخته راشي یا ماشوم ته سوشي، نو هغه بیا مشکل شي مونږ ته. خو زیات تر دغه ښي آؤټکم ښي چې ماشوم هم ښي مور هم ښي، او که په ټایم راغلي ښه په ټایم یې دغه شوي که نه، چې دا نه چې بس په نهو میاشتو کې ډاکټر ته ډوبینه او بیا اخر ټایم کې راشي بیا خو پرابلم کېږي. خو عام و خاص چې مور او بچي ښي، نو دا وینه خو زما خیال دی چې ښه لکه بس اختري په مونږ نه.
ډاکټر لوبنا په پېښور کې د ایډز د مریضانو علاج هم کړی دی. دا چې د پښتنو په سیمو کې د ایډز د خورېدو څه وجوهات دي او څنګه یې مخه ونیول شي، ډاکټر لوبنا حسن وایي.
بالکل جی، تش پښتانه نه، زمونږ اصل کې پرابلم دا شوی دی چې زمونږ په پاکستان کې ایډز زیات تر چخوریږي، نو هغه د سړو نه خوریږي ښځو ته، او سړو کې ځکه خوریږي د نشې نه چې دوی دا سرنجونه او دا سیزونه استعمالوي، نو زیات چې ټولو نه زیات د ایډز کم جمګټه ده، کم مریضان دي هغه د دې ګروپ نه دي. بیا بعضې داسې مریضان وو چې هغې مریضان وو او پته وته نه وه، او تللي دي بیا دبئی او قطر او دیزه اونو تا، هلته کال کې دو ځله د هر مزدور د هر بندا هغه ټیسټ کوي، یونیورسل ټیسټینګ دی. نو هغه چې پته به ولګېدا، نو دی به بیا حکومت ته ال نه وي چې د دې بندا ایډز دی نو ځکه واپس راځي، دی به هغه واپس راوړي. نو هغه چې وکیلی ته لاړ، نو بیا ښځه او نور بچي وشو هغه به انفیکټ شو، داسې فیملی په هغه مخکني ورځو کې دغه شوي دي. بیا هغې نه پس مونږ ایرپورټونو باندې زیات دغه وکړ چې څوک راشي، په حکومتونو سره دا معاهده وشوه چې خو تاسو څوک ریپورټ کوئ او واپس ملک ته لېږئ د ایډز په وجه، نو بیا پکار دی چې حکومت انفارم کړي. نو لکه پاکستان کې شکر دی الحمدللہ، دا یو شی دی چې لکه اوس انډیا کې چې سانه دی هغه پاکستان کې دانه نه دی، زمونږ اوس هم انډر کنټرول دی. خو زمونږ هپاتایټس بی او سی اوس یو بالکل یو وبا ته جوړه ده، دا هغې متعلق مونږ لګیا یو، ځکه چې هپاتایټس بی خو د مور نه بیا بچي ته هم لګېدی شي او څه نشته، نو هغه یو فوکس اوس مونږ شروع کړی دی.
دا چې یو ښځه ډاکټره چې په روغتون او کلینیک کې کار کوي، د هغې لپاره په خپل کور او کار کې توازن ساتل آیا یوه اسانه خبره ده؟ په جواب کې ډاکټر لوبنا وایي،
زما مخکې خو دا دغه دی، زما خدای ایمان دی، زما خپل لور هم ډاکټر دی، سپیشلیست دی اوس، زما خدای ایمان دی چې ته کوم کار هم کوې، خو هغه مزدوري کو هغه ډاکټري کو هغه هیډ ریسری کو لایری چې تی د زړه د مینې نه کوي، نو بنده نه ستړي کېږي او نه ورسره د ټایم کمی کېږي. هلو، هلو، آو ملاوي. نو دا چې بالکل هغه ای چې یو هیو ټو یور دایره بنده جوړول پکار دی، او لاین بنده وکړي چېرته دا نه زه کوالیشن د دې نه زیات بدل کوم، بیا د پیسو د ایرسا یا نور څه بچي چې دا پریکټیشن هم کوي او د حکومت هم وي او دا هم وي او بچي هم راوړي، نو بیا ظاهره ده ګران یي، بالکل ګران یي. ما خو څلور بچي پکې لوی کړي دي، سپیشلایزیشن مې هم کړی دی، او بیا کوم موده کې چې زما بچي واړو او کوم موده کې چې ما د حکومت نوکری کوله، نو بیا ما هغه وخت کې پرایویټ پریکټیس نه کوم. نو دا چې تنګېږي هغوی چې د سهار نه تر ماسپښینه پورې او ټوله شپه هم کار کوي، نو بیا خو به خوب تنګېږي، خو بنده چې پکې خپل ژوند منظمه کړي، د ښځو لپاره بهترین فیلډ دی. او چې د خاوند او د خواخي او د ټول خاندان ورسره لکه اتحاد وکړي او کوپریشن ما سره ډېر زیات خپل خواخم خپل خاوند هم ډېر زیات زما مدد کړی دی مالې سپورټ راکړی دی نو دا کو بنده ته میسر شي نو بیا خو ډېر زیات باندې ډېر ښه جون دی بنده ښه بیزي مې سیټسفاید وم.
او اوس هم یو بل رپورټ په خیبر پختونخوا کې د نابینو جنکو زده کوونکو وینا ده چې دوی یوازې د پنځم جمعات پورې په دغه صوبه کې سکولونه لري او د وړاندې تعلیم لپاره به دوی یا خو پینډۍ ته ځي او یا کراچۍ ته چې دغه د زیاترو لپاره ممکنه نه ده. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې په صوبه کې دي د دوی لپاره تر لسمه پورې سکولونه جوړ کړل شي. رابعه اکرم خان یې نور تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا د نابینه جنکو زده کوونکو وینا ده چې په دې صوبه کې د نابینه هلکانو په شان حکومت د دوی لپاره د لوړو زده کړو سکولونه نه دي جوړ کړي کوم چې دوی ته د پنځم ټولګي نه په تعلیم ترلاسه کولو کې خنډونه ودروي. یاد دی چې د خیبر پختونخوا د خیر ښېګړې د محکمې پخوانی مشر مهرتاج روغانی تیر کال د نابینه جنکو زده کوونکو لپاره په کلنی ترقیاتي پروګرام کې یو های سکول د جوړولو فیصله کړې وه خو هغه فیصله تر اوسه پورې عملي شوې نه ده. مشالې ډیو سره په خبرو کې د پیښور د نابینه جنکو د سکول د پنځم ټولګي یو زده کوونکی سیما گل اویل چې مخکې د تعلیم خواهش لري خو د نابینا او جنکو د لوړو زده کړو سکولونه په کراچۍ او پینډۍ کې دي. د دې په وینا چې زیاتره جنکو ته کراچۍ او پینډۍ ته د تلو اجازه له کوره نه وي او هغوی هم داسې کورونو کې خپل وخت ضایع کوي.
مونږ وایو چې زمونږ دا سکول هایي شي ځکه چې زمونږ نورې ادارې دلته نشته دي هغه بیا پنجاب سایډ ته دي. مونږ وایو چې زمونږ ته د خپل اداره هاي لیول باندې شي. زه چې کور نه راتلم ماته دومره پورې پته نه وه چې لکه زه به څنګه سبق وایم او چې دلته زه راغم ما ډېر څه زده کړو دلته. زه چې سبا ته تعلیم حاصل کم زبر د خپل ما چې کم ما سره چې کم تعلیم وي زبر د نور ماشومان تم ورکوم زبر یو ډیره خټی سره جوړېږم.
د خیبر پښتونخوا د خصوصي ماشومان او د تعلیم د محکمې تر مخه دا به خیبر پښتونخوا کې د نابینا او زکون کشمیر 308 دی چې پکې د جنکو زکون کشمیر 350 دی. یو بل زکون کې هادیه وای چې د سکول په څنګ کې د نابینا او هلکانو تر لسم ټولګي سکول دی کم چې دوی سره د تعلیم په لړ کې زیاتې خایي. پرېل می دا کو بس بل
دبک میټول برابر اېدا کو بس زما یو میاش پاتې دی
نور تعلیم د پنڈے او کراچی نه کړی دی. وای چې په سکول کې دویش ماشومان زکړه تر لاسه کوي او د دوی لپاره د یو های سکول ضرورت دی.
پوری دے کوم وخت نه چې زه وړم هغه وخت نه پنځم پورې اوسه پوری خو دې وجه نه چې کوم ډېر زمونږ د پوهنتون په ماشومان کې دي سبقونه اون ویلې شي صرف پنځم پاس کې بیا پورونو کې مور خپل کې نه هغه دې وجه نه چې دوی خو ظاهري خبره ده نابینا اکثر چې کوم ډېر غریب خاندانې سره تعلق ساتي نو د دې بوتلو راوستوم کور والا د دې زیات مشکلات دي نو بیا دې وجه نه د دې تعلیم جاري اون شي بس دا شانې پاتې کله زمونږ د خپلې صوبې کې ماشومانو لپاره د سکول انتظام وشو لکه میټرک پورې
کله چې مشال ریډیو دا مسله د خیبر پښتونخوا د خیر ښېګړې د محکمې وزیر سکندر خان شیرپو مخې ته کا نو دغه وینا وه تسلیموي چې خصوصي ماشومانو ته توجه نه ده ورکړې شوې. دی وایي
پکار دی چې زیات مونږ جنکو دغه لا زیات دغه ورکو او شپه مونږ دا کو چې را روانې ډی پی کې مونږ ته زمونږ سکیم اپروف کیږي او دغه کیږي نو چې دی کې مونږ د جنکو د های سکول لپاره فرست پرایورټي باندې کوشش وکړو.
د یو غیر سرکاري ادارې لیټ سټارټ تھینکینګ د کال 2012 د معلومات تر مخه پاکستان کې شاخوا 900,000 نابینه خلک دي. د ادارې په وینا چې پاکستان خصوصي خلکو د تعلیم او بنیادی هنري زده کړې ورکولو کې پاتې راغلي دي او د داسې خلکو په خپلو خپو ودرېدو لپاره د خصوصي توجه ضرورت دی.
دا وا د دې اونې تاندې هلې خبرونه زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
دا مشال ریډیو دا د ځوانانو غږ.
کیڈٹ کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا ترا پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.